یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې تر هغه چې کابل ته د طالبانو د راغلي درې کسیز پلاوي سره تخنیکي بحثونه پای ته رسېدلي نه وي، د بندیانو د خوشي کېدو پروسه نه پیلېږي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. په ځار کې د مهمو خبرونو سرټکی. نن د ناټو سازمان د بهرنیو چارو وزیران غونډه لري او د افغانستان په وروستیو پرمختګونو هم بحث کوي. په افغانستان کې د کورونا ویروس ته مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدې او امریکا ومنله چې له روسیې د اخیستل شویو طبي وسایلو الوتکه متحده ایالاتو ته رسېدلې ده. د خبرونو تفصیل. نن د ناټو سازمان د بهرنیو چارو وزیران غونډه لري او د افغانستان په وروستیو پرمختګونو هم بحث کوي. د ناټو سازمان د غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې دایریږي. د ناټو سمشي ستولتنبرګ پرون ویل چې په دې غونډه کې به د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ټینګښ لپاره د ناټو پر دایمي تعهد بحث وکړي. هغه زیاته کړې چې شرایط سخت دي او طالبان او ټول سیاسي لوري باید د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدې. د چین سفیر وانګ هو د افغانستان د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په حضور کې د دغو مرستو د تسلیمۍ پر مهال وویل چې چین د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د کورونا ویروس د مبارزې تجربې شریکې کړې دي. هغه وویل نننۍ مرستې سوي وسایل به د کورونا ویروس د مخنیوي په لارو چارو کې موثرې تمامې سي. د چین په دې مرستو سوي موادو کې ماسکونه، د تنفس دستګاوې او د ډاکټر لپاره محافظتي لباسونه شامل دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن وویل چې د چین هیواد د مرسته سوي مواد به په شفافه توګه وویشل سي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 209 دي شو ترسېدلې دي. دا پیښې داسې وخت زیاتې سوي چې د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مایار تایید کړی چې تازه په هرات کې د چهارشنبې په ورځ د څه باندې 40 نور کسان په کورونا ویروس اخته سول. تر اوسه په دې هیواد کې کورونا ویروس 4 کسان مړه کړي دي. د ناتو یا شمالي اتلانتیک د تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن له کورونا ویروس سره د خپلو هیوادونو د مبارزې په لارو چارو بحث کوي. دوی به دا ټینګار هم کوي چې د ناتو غړي د هر ډول ګواښ د دفاع لپاره چمتو دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل چې اساسي هدف یې دا دی چې یقیني کړي دا صحیح ناورین په امنیتي ناورین ونه وړي. د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې برخه اخلي، ځکه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په سفرونو بندیزونه لګیدلې دي. دا لومړی ځل دی چې د ناټو له تشکیل رئیس په اویا کلونو کې د سازمان د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه نیسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران همدارس د نننۍ غونډې پر مهال په عراق کې د دغه سازمان د فعالیتونو په اړه پریکړه کوي او تر څنګ د افغانستان په پرمختګونو هم تمرکز کوي. امریکا ومنله چې له روسیې د اخیستل شویو طبي وسایلو الوتکه متحده ایالاتو ته رسېدلې ده. امریکایي چارواکو تېره اونۍ د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین له ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې له مسکو طبي تجهیزات اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طبي تجهیزاتو کې د مصنوعي تنفس آلې او له کورونا ویروس د خوندیتوب وسایل شامل دي. د دغه وزارت ویاندې مورګان اورتاګاس په یوه خبر پاڼه کې ویلي امریکا او روسیه له دې وړاندې هم په کړکېچونو حالاتو کې له یو بل سره بشري مرستې کړي او راتلونکي کې هم داسې همکاري کوي. امریکایي چارواکو نه دي ویلي چې د دغو طبي وسایلو لپاره یې روسیې ته څومره پیسې ورکړي دي. او د امریکا څلور نور ایالتونه هم د هغو دیش ایالتونو په ډله کې شامل سول چې اوسیدونکو ته په کور کې د پاتې کېدو امر سوی دی. د فلوریدا، جورجیا، میسیسیپی او نووادا والیانو پرون اعلان وکړ چې دغو ایالتونو کې د خلکو په تګ راتګ کلک بندیزونه لګولی دي. د جان هاپکنز پانتون شمیرې ښیي چې تر اوسه امریکا کې 15,119 کسان دغه ویروس مړه کړي دي. امریکا کې تر اوسه څه باندې 2,18,000 کسان په کرونا اخته سوي. امریکا هغه وایي چې دا مهال د نړۍ په کچه د کورونا تر ټولو زیات پیښې لري، خو د دغه ویروس د مړینې لړ خبیا ایتالیا او اسپانیا په لومړي او دوهم کتار کې دي. ایتالیا کې کورونا تر اوسه څه باندې 14,000 او په اسپانیا کې نږدې 9,500 خلک مړه کړي دي. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دوستانو کولی سي دا خبرونه بیا هم د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د خبرونه په ترڅ کې د راپورونو لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تر هغه چې کابل ته د طالبانو د راغلي د کیسې پلاوي سره تخنیکی بحثونه پای ته رسیدلی نه وي، د بندیانو د خوشی کېدو پروسه نه پیلېږي. د دغه شورا د دفتر وایان جاوید فیصل:
پرون بحثونه اوس و بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې شوی دی، اما موافقه پر دې شوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي.
د سیاسي چارو شنونکي وایي داسې ښکاري چې طالبان په سوله او خبرو اترو باور نه لري او لا هم په دې فکر کې دي چې د افغانستان د حکومت به د وسلې په زور ونیسي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. اخوا له کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د حکومت اقداماتو په لړ کې د پاکستان وزیر اعظم له جګړو بې کورسو قبایلو او همدارز افغان کډوالو سره د مرستې اعلان کړی، خو هلته میشت افغان کډوال وایي چې له دوی سره د کرونا وایروس پر ضد نه مالي او نه هم روغتیایي مرسته سره ده. که وخت نو راپورونه به هم واوري او د خبرونه په دوه منی مایی کې مخکښ شزهونیز پروګرام لرو. ورځو ته خبرونه د سرموزو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تر هغه چې په کابل ته د طالبانو د راغلي پلاوي سره تخنیکی بحثونه پای ته نه وي رسیدلي، د بندیانو د خوشی کېدو پروسه نه پیلېږي. البته د طالب بندیانو د خوشی کېدو پروسه د دغه شورا د دفتر وایان جاوید فیصل وایي چې نن به هم د طالبانو له تخنیکی درې کسیز ټیم سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې دوام ولري. له دې سره طالبان وایي چې دواړو لورو ته د تبادلې شویو لیستونو پر تطبیق یو اندازه کار سوی او هیلمندی چې د بندیانو د خوشی کېدو ته اجر زمينه برابر سي. په دې اړه نور تفصيل زما همکار فیروزه عزیزه کوي چې هم د وسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه ده. فیروزه، خبرونه ته شرغلې. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر نورې څرګندونه ستدي.
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادله پر سر د تخنیکی ټیمونو درې مورات د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د دوی د درې ورځې خبرې موثر وي او نن به هم د خبرې دوام پیدا کړي. که څه هم نن د دواړو لورو د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو په اړه د ځینو سرچینو په حواله راپورونه ورکړل شوی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل تر هغه چې دا تخنیکی بحثونه پایتونه رسیږي، د بندیانو د خوشی کېدو پروسه هم نه پیلېږي.
پرون بحثونه اوس و بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې شوی دی، اما موافقه پر دې شوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاص تر هغه وروسته بیا د بندیانو د خلاصېدو پروسه مختزه، تر اوسه پورې لا هم بحثونه کیږي.
د لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې درې ځلې خبرې شوې وي او حکومت په دې اړه د طالبانو سره هوکړه کړې وه چې د دوی یو هیئت دې کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر دې ورسره خبرې وکړي. له دې سره طالب ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نن تر دې دمه د دوی لوري کابل ته راستول سوي درې کسیزه تخنیکی ټیم له افغان حکومت سره د بندیانو د لیستونو په اړه د دواړو لورو ته د یو شمیر بندیانو پر نوملړ البته د نوملړ پر تطبیق کېدو کار کړی دی. ښاغلی مجاهد وایي دوی هیله مند دي چې دا بحثونه پای ته ورسیږي او زر تر زره د بندیانو د خلاصون لپاره زمینه برابره سي. بله فربجانی
ته د مننه کوم فیروزه عزیز دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای چې له هم د طالبانو د ورغلي پلاوي سره خبري روان دي. نن به هم د تخنیکی بحثونه دوام وکړي او بیا به وروسته د طالبانو د خوشی کېدو پروسه پیلېږي. په همدې حال کې افغان فعال میرمن او د ولسی جرګې په خواني غړي شکریا بارکزي بیا وایي چې طالبان او افغان حکومت ته هڅه وکړي چې د اوسنۍ پیلسوي خبري په بریالي توګه پای ته ورسوي. میرمن بارکزی وایي چې طالبان باید په خپل مذاکراتي ټیم کې شزو ته هم ونډه ورکړي. له شکریا بارکزی سره نظام کاری فیروزه عزیزی مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د دواړو لورو د تخنیکی ټیمونو د خبرو د ارزولو په اړه پوښتنه ده.
خدای دې وکړي چې د افغانستان دولت او طالبانو په منځ کې سوله او روغه جوړه وشي، ځکه چې د افغانستان خلک د بد امنۍ، بې امنۍ، د جنګ نه ستړي دي او دا سوله یو ضرورت دی. نو هیله مو دا ده چې دغه ضرورت د همداسې لیدو کتو سره پیل سي او مخې پالې او ښه نتیجه ولري.
څه فکر کوي حکومت ته څه کول پکار دي ترڅو دا اوس چې کومې خبرې اترې روانې دي دا بریالۍ پای ته ورسیږي؟
حکومت زخت ضرورت او مهم دی چې هر څه ورته اولویت لري په هغې باندې فکر وکړي. څومره چې د افغانستان حکومت همغږی اوسي خپل سیاسي مخالفینو سره، خپل موافقینو سره او د خپل لیدلوری نورم لوړ کړي، اوچت کړي، چې هر یو افغان ځان سره ولري، زه فکر کوم دا به د حکومت قوتي ضعف بینی او زما په فکر باندې کچیرته حکومت ځان بیرته محدود کړي او محدود پاتې شي او متاسفانه د ځینې مغرضو خلکو لپاره صرف یو سیاسي او اقتصادي دستګاه او د قدرت دستګاه وي، هغه وخت بیا به افغانستان خرابې ته ځي. نو هیله م دا ده چې افغانستان هم ډېر سیاسي وضعیت کړکیچن شوی دی، نور دین وروسته دا وضعیت نه خرابوي، بهتره بدای چې دوی په سړه سینه سره نه تنها یوازې د طالبان بلکې د افغانستان نور سیاسي ډلو ته په لسره هم کینی او یو موټی افغانستان د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي. او زما غوښتنه په عین حال کې د طالبان هم دا ده چې دوی دې نور هم ځانځاني نه کوي، د افغانستان د خلکو ارادې ته غاړه کېږدي او په دې باندې هم سر خلاص کړي چې دا هغه پخوانی افغانستان نه دی، دا نوی افغانستان دی. نړۍ بیخي سیاستونه بدل شوي دي، نو دوی لپاره هم پکار ده چې حداقل دغه معاصر نړۍ سره همغږی شي، همپلاوی شي او حداقل د افغانستان لپاره او د افغانستان د ولس لپاره دوی هم ژمنه وکړي چې نور د جنګ نه لاس واخلي او لاس پسر شي.
میرمن بارکزی، افغان حکومت د طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات لپاره کوم پلاوی چې ټاکلی، په هغه کې 15 میرمنو نمونه هم شامل دي، یعنی ښځو ته هم ونډه ورکړې ده. خو طالبانو سره د تر اوسه د دوی د پلاوی معلوم نه دی. د تاسو غوښتنه یا د تاسو آند او فکر نظر د طالبانو په برخه کې څه دی چې هغوی د خپل پلاوی په برخه کې میرمنو ته باید څومره ونډه ورکړي؟
اول خو زه فکر کوم چې دا 15 میرمنې چې ټاکل شوي دي، دا ستره جفا د افغانستان د میرمنو سره ده، ځکه چې د میز پر سر باندې کچېرته بیرته یو ویشت کسیز هیات د طالبانو له خوا نه هم کینی، بیا نو طبیعي خبره ده چې د څلوېښت کسانو په مابین کې یا دو څلوېښت یا درې څلوېښت کسانو په مابین کې چې 15 تنې ښځېني چې اکثره هم دوی د خپل سیاسي اکثره نه تقریبا ټولې د سیاسي ګروپونو له خوا نه معرفي شوي دي، دا ډېره کمه ده. او طالبانو ته خو 15 کاله مخکې ما ویلو چې تاسو دومره لوی او ستره اداره لرئ چې د افغانستان خلک تاسو سره دي، مهرباني دې وکړي او څلور 15 ښځې هم وګورئ، دغه د څه خبره د خپل ځان په سر باندې وکړي چې وایي چې موږ په افغانستان کې محبوبیت لرو، خو دا یو څو افغاني میرمنې هم دوی سره په میز کې کښېني، بده خبره به نه یې.
افغان فعال میرمن او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سولې مسله ده د سیاسي چارو شنون کې وایي د سشکاري چې طالبان په سولې او خبرو اترو باور نه لري او لا هم په دې فکر کې دي چې د افغانستان حکومت به د وسلې په زور ونیسي. د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي په وروستي ورځو کې د پاکستان په بلوچستان کې خپل سلګونو پلویانو ته په یو لوی غونډه کې په صغر د ویل چې اسلامي امارت به جوړوي او له دې پرته بل څه نه مني. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دوحې د موافقې د لاسلیک یوه میاشت پوره شوه، خو دې ډلې لا هم له موافقې سره سم د افغانستان له حکومت سره خبرې پیل کړې نه دي. د دې پر ځای طالبانو د حکومت له لورې د یویشت کسیز مرکچي پلاوي له اعلان سره مخالفت کړی، حال دا چې اکثرو ډلو خواوو او مطرح سیاسي شخصیتونو چې د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام ملاتړ کوي د حکومت له لورې د اعلان شوي مرکچي پلاوي ملاتړ کړی دی. طالبانو د فبروري په 9 نیټه له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې حملې زیاتې کړې. د ډلې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ یعنی د مارچ په 28 په یوه خبر پاڼه کې وویل موږ به یوازې له هغې مرکچي ډلې سره خبرو تکشینو چې زموږ له موافقو سره سمه وي او د ټاکل شوي اصولو پر اساس وي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتو پخوانی سلاحکار مایکل سیمپل وایي د طالبانو اعمال شي چې دوی د اسلامي امارت د جوړولو له هدفه تیر شوي نه دي. دی همداراز وایي چې د یوه هر اړخیزه او ټول شموله حکومت په اړه د طالبانو مشرانو له خوا ځینې وخت خوشبینانه بیانونه هیڅکله د دوی رښتیانه استراتیژي نه شي. ده د ازادي راډیو کندهار ویبپاڼې ته په مرکه کې وویل
We should not be at all surprised when we see that even after the deal in Qatar they
کله چې ویګو په مجموع کې د طالبانو تحریک حتی د قطر له موافقې وروسته هم د جګړې لارې ته دوام ورکوي چې ورته مخه په ټول افغانستان کې لا توده کړې ده، باید په دې حیران نه شو. دوی د دې لپاره جګړې ته دوام ورکوي چې خپل اسلامي امارت بیا وخت ورسوي.
That's the reality. They are engaged in a military campaign to try and re-establish an Islamic emirate.
شغله سیمپل چې اوس د بریتانیا د بلفاست په کوین پوهنتون کې استاد دی وای د افغانستان له حکومت سره د خبرو په اړه د طالبانو هغه شمنه چې د دوحې په موافقه کې کړې و په دې خاطر زیانمن شوي چې دا ډله پر جګړې اعتکا کوي او که دوی په همدې دریز د خبرو میز ته حاضر هم شي د خبرو اترو د بریالیتوب چانس خورا لږ دی. د همداراز وویل طالبان حاضر دمه له ځان سره داسې محاسبه کوي چې دوی له نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا نه لري.
The Taliban have made it clear that they are very keen.
Taliban او دا پډاګه کړی چې دوی د موافقه ته چیل امریکا سره یې کړی ده لیواله دي، خو یوازې د دې لپاره چې د حقې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي. دوی فکر کوي چې امریکا ته یې ماته ورکړې او باور لري چې له دې کبله چې امریکایانو ته یې ماته ورکړې نو دا د دوی حق دی چې ټول هیواد ونیسي. د طالبانو په خوانی قومندان او د قطر د مرکچي پلاوی خړې ملا فاضل د مارچ په 9 نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې خپل پلاویانو ته وینا وکړه. د په خپل وینا کې د تورته احساس څرګند کړ. فاضل چې په پښین کې طالبانو ته وینا کوله له امریکا او د افغانستان له حکومت سره پراتلونکو خبرو کې د طالبانو سره کرښې داسې پګوته کړې. د راتلونکي حکومت امیر یا مشر به زموږ لخوا وي، اسلامي امارت به وي او شرعي نظام به وي. موږ به د خپلو شهیدانو قرباني ضایع نه کړو که خدای کول موږ بریالي کیږو. د په عین حال کې ویل چې هغو افغانانو ته به په حکومت کې ځای ورکړي چې د طالبانو لپاره کار کوي. دغه پخواني طالب قومندان چې یوه موده یې په ګوانتانامو کې هم تیره کړې ټینګار وکړ طالبان د کابل حکومت سره یو ځای کیږي نه، بلکې د هغوی ځینو کسانو ته به د وزارت یا کوم بل چوکي ورکړي. د نړیوالو بحرانونو ډلې په خپل یو تازه تحلیل کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د څلورو لسیزو د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خبرو اترو سره مقاومت شولې دي، خو شاغله سیمپل وایي د خبرو للارې بعد افغانستان شخړه هغه وخت حل شي چې طالبان دا درک کړي چې د جګړې للارې د افغانستان حکومت پرځولې نشي.
آزادي راډیو
چې
جنگ دی ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د نویو او تازه خبرونو او راپورونو لپاره د ازادي رادیو سره پاتاسي ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ سپه دولس شپږنوي او د افم پر سلا شهر پنځه سپه په ټول هیواد کې خبروي. اوس به ورسو رحمت الله افغان ته چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راټوي.
د افغانستان د کرنې او بولګول او مالداري وزارت وای د کرنې 250 پورونه تادی د کرنې پراختیا صندوق لخوا امنل سوي دي. د دې وزارت وای اکبر استمی ازادي رادیو ته ول منزور شوی پورونه بلابل برخه کی دي چې لدې ډلې غنمو پیرل د اوړو جوړولو لپاره د خام موادو اخیستل د چرګانو د دانو تولید لپاره حیواني خواړه او ماشینالات د تراکتور او کرنیزو وسایلو اخیستل د چرګانو د فارمونو جوړول او بزګرانو ته د نقدو پیسو ورکول پکې شامل دي. هغه ځکه چې دغه صندوق د کرونا یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي په خاطر د ګرځبندیز د غولو سربیره د کرنې پراختیا برخه کې هر ډول کوښښونه کړي او په دې لټه کې دي چې راتلونکي فصل کې د کرنې بنسټونو د کانتر هدا پیاوړی کړی. د وزارت د معلوماتو پر اساس د کرنې پراختیا صندوق یو غیر بانکي دولتي بنسټ دی چې د همدې وزارت د رهبری لاندې کار کوي. جوزجان ولایت تیمتاغ غازی سیمه کې د استخراج سا د کیندلو کار بشپړ سو. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر مدفی ازادي رادیو ته ویل چې د دې پروژې په لیکدو سره کلنی اواید به 8.5 میلیونو ته ورسیږي. د ښاغلی مدفی په وینا د دې استخراجي سا فعالیت له پیلدو سره به د عامه ساتنې ملي تصدۍ 130 کسانو ته شپږ مسلکي او فني کسان او نږدې 50 مرستندوی او لوجستیکی کسانو ته به کاري زمینی برابرې سي. د قانون وزارت په وینا په پام کې ده چې د جوجان تیم تقسیم کې د ویبل ساکار هم ډیر ژر پای ته ورسیږي چې د دې دوه څاګانو بشپړېدو سره د افغانستان د غازو د تولید ظرفیت به شاوخوا 800,000 متریک مکعب غازو ته ورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. زموږ خلاصه د رادیو اوري دوستانو په تاسو کې چې کورونا ویروس ټول نړۍ له ګواښ سره مخامخ کړی ده، بیلابیل هیوادونه ورته مختلف تدابیر لري او هر یو هڅه کوي چې خپلو د خپلو هیوادونو وګړو ته اړین مرستې ورسوي. په همدې حال کې په پاکستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. راپورونه وایي له دې ویروس سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د اقداماتو په لړ کې د پاکستان وزیر اعظم له جګړو بې کورسوي قبایلو او همداراز افغان کډوالو سره د مرستې اعلان کړی دی. خو دلته میشت افغان کډوال وایي چې له دوی سره د کورونا ویروس پر ضد نه مالی او نه هم روغتیایي مرسته شوې ده. په دې اړه یو تفصیلي راپور له بشیر ګواش څخه اورو.
په پاکستان کې افغان کډوال وایي د دوی په کمپونو کې نه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دوا پاشل شوی او نه هم دوی سره مالی مرسته شوې ده. د دوی په وینا د کورونا وایرس له کبله د سخت ناورین سره مخ دي. په دوی کې ځینې وایي چې تر اوسه ورته د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان لخوا اعلان شوی مرسته هم نه ده رسیدلې. عمران خان د مارچ په 13 اعلان وکړ چې د کورونا وایرس څخه د اقتصاد رغونې په لړ کې د قبایلي سیمو بې کورشو او همداراز افغان کډوالو سره مرسته کوي. د دې مرستو تفصیل نه دی په ډاګه شوی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د وی اتحادی مشر حاجی راز محمد خان د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې نور پاکستان لا څو چې د سر ښار اسلام آباد سره نږدې اوسیدونکو افغانانو ژوند هم د کورونا وایرس د خطر او اقتصادي بدحالۍ سره مخ دی.
نه کوم ماسیسی، نه کوم بنسټ، هیڅ کوم کومک نه دکړی. حتی دلته درې ته شپېته کورونه دي. په دا درې ته شپېته کورو کې تقریبا یو سلوي کور خداتي مجبور دي کنه چې هغه کې اکثره کندې تیمان دي او پکې مریضان دي. دومره غریبان هم شته پکې. دا سلوي کور ما سره لیس لیکلی دي. سبا او دی بیګه هم نه لري.
دان ورځپاڼې د وزیر اعظم عمران خان د دفتر په حواله ویلي چې په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو څخه نږدې 80% په ورځنۍ دیاړې ژوند تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې بازارونو ته د خلکو راوتل او کاروبار بند دی. له همدې امله څوک د ورځنۍ کار یا دیاړې اجازه هم نه لري. په پاکستان کې د مزورو افغانانو د اتحادیې مشر بلال سودایی وایي که حالت همداسې دوام ولري نو د کورونا تر څنګ به لږ هم افغان انان سخو زپی. نوموړی د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل
هسپتالونو نظام سم نه دی او دواګان هم نشته او خدای مکړه دلته خو د کرنټین لپاره هیڅ تنظیم نشته، نه کوټې شته ځانګړي، نه په هسپتالونو کې دواګان شته، نه هم ته اوس په دې سپارې شوي په دې کډوالو په کیم کې او پاتې شوه د عمران خان چې کوم پیکیج اعلان کړی دی ته اوس په دې حساب وان سره مرسته نه ده شوې، بلکې ځایي خلکو ته لکه چې پاکستان خپل عوام دی هغه ته رشن شروع دی کومکونه ورکوي. متاسفانه زموږ افغانانو ته اوس په هیچا کومک نه دی کړی. په بېلابېلو کمپو کې مزوران دي، تقریبا 50 کمپونه دي په پاکستان کې. په دېو کې مزوران شته، کونډې تیمان شته، د دغو ټولنې مشر یم. تاسې یقین وکړئ چې ته اوس په دې د مزورانو د مرستې لپاره هېڅ اداره نه ده راغلی او مخکې چې دا کرونا وایرس نه و نو مزوران سره بتلل پنجاب ته بتلل خپلوانو مې مرسته ورسره کوله 4000 اوس خو لس ورځې نه راهیسې لارې بندې دي، څوک د کوره نشي وتی. مزوران سره هیچا مرسته نه ده کړې او مخکې هم مزوران ته به اوس هم د ډېر لوی مشکل سره مخامخ شوي دي. موږ د کرونا وایرس له لاسه نه مرو، خو دغه د لوږې مو مړه شو. کمپونه کې دوکانونه بندې، کاروبار په ټپه ولاړ دی. مخکې 2000 وړه په 1200 روپۍ وه، اوس په 1800 روپۍ ده. هغه هم په نقد دي، په پورې څوک نه ورکوي. نو مزوران سره پیسې نشته، وړه په کورونو کې نشته. خدای مخکې د لوږې به څوک مړه شي.
د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 3000 ته رسېدلی دی. له 15 څخه زیات کسان ترې مړه شوي هم دي. تر اوسه پورې په دوی کې کوم افغان نشته، خو په بلوچستان کې د افغان کډوالو مشر تادین خان وایي که کمپونو ته بې غوري دوام ولري نو کورونا به ډېر زر پکې خپور شي.
پوری موږ ته هیڅ راپورټ نه دره کړی چې افغان ماجرینو ته یو څوک ورغلی دی یا د کورونا یا د دغه مرض باندې ورغلی دی چې څه حال ده. د کیمپو خبر نه درغلی، خو د افغانانو تر اوسه پورې افغان ماجرینو تر اوسه پورې مالک نشته. مالک یې الله ده. موږ به الله ته دعا کوو چې الله پاک دغه مرض ورکړي او دغه مرض الله پاک غم وخوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر مخه په پاکستان کې دا مهال خواوشا 1.5 میلیون افغان کډوال اوسیږي. د ادارې پر خپل ویب سایټ لیکلي چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي کمپاین ته زور ورکړی دی. همداراز په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د لاسونو وینځلو لپاره صابونونه او نور روغتیایي ضرورتونو پوره کولو لپاره سامانونه ګودامونو ته رسولي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل هم وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او پاکستان حکومت سره په ګډه کوشش کوي چې افغان کډوال د کورونا له خطر وساتي. هغه د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل
مخکې له دې چې دا د کورونا موضوع پاکستان کې جدي سي، موږ په متواتر ډول د پاکستان حکومت له مختلفو اداراتو سره په څو برخو کې کار شروع کړی وو. اول مهاجرینو ته، افغان مهاجرینو ته له صحي لحاظه او د نورو امکاناتو لحاظه رسیدګي وه، په دې معنی چې هغه ټریټمنټ چې پاکستان اتباعو ته کېږي د دې وایرس له وجې هسپیټلایز کېږي یا نور رسیدګي ورته کېږي، باید افغان مهاجرینو سره تبعیضي چلند ونشي. چې دې کې پاکستان حکومت اطمینان راکړی چې ټولو ته به په یوه سترګه کتل کېږي. دوم موضوع دا چې ټول ملک په اکثره برخې لاکډاون کې دي، نو او خلک د دې وجې نه په جدي مشکلاتو کې دي، خپله پاکستانی او نور افغانان البته مهاجرین. نو موږ غوښتنه دا ده چې دوی په اقتصادي برخه کې هم له دوی سره کومک وکړي، څه چې له نورو سره کېږي. په دې کې یونیسیار هم خپل ایفرټس کوي، خپل کوششونه کوي، موږ هم لګیا یو خپل کوششونه کوو. د اخر کې تاسو ولیدل چې خان صاحب په دې مورد باندې اعلان وکړ چې زه د حکومت په نمایندګۍ مننه ورنه کوم. بل موضوع دا و چې موږ څنګه په سختو شرایطو کې رسیدګي وکړی شو، خصوصا کیمپو ته او جو ته چې غږی په اسانه نه اوریدل کیږي. نو موږ د همدې لپاره د افغان مهاجرینو د نمایندګانو سره د واتس اپ ګروپونه جوړ کړل، ترڅو خبرې معلومات موږ ته په وخت دقیق راورسی او هغه ځایونه چې جدي اقدامات ته ضرورت لري موږ زر پیدا کړی شو دقیق پیدا کړی شو او رسیدګي ورته وکړو.
د کورونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین په اوهان ښار کې راښکاره شو. تر هغې وروسته د نړۍ ګڼو هیوادونو کې ډیر خلک ځپلي او په زرګونو یې وژلي دي. ډاکټران وایي له خلکو فاصله ساتل، په مسلسل ډول لاسونه په صابون مینځل او د ماسک اغوستل د دې وایرس د مخنیوي لپاره اړین دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
زموږ غلا ساده رادیو اوري دوستانو وړاندې خبرونه کې